کیدی او تاسو ازادي رادیو اوري شي به ورسته د ازادي رادیو ځنګړی پروگرام د زهرو کاروان پیلېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو تنظیمونکی وایي چې طالبان د نورې انزوا پر لور روان دي. جان کربی پرون جمعه له امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې وویل طالبان د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. ښاغلی کربی زیاته کړه چې طالبانو په دوحه کې ژمنه کړې وه او د کابل له نیولو وروسته یې بیا دا خبره وکړه چې دوی به د حکومت په توګه د ښځو او نجونو پرمختګ ته درناوی کوي، خو د کربی په وینا هغوی له دې ژمنو سرغړونې کوي. جان کربی دا هم وویل چې که طالبان غواړي نظام مشروعیت ولري، نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني او په افغانستان کې مالی مرستې او پانګونې وشي، نو باید په خپلو ژمنو عمل وکړي. په مسکو کې را روانه اونۍ د افغانستان په اړه د بحث لپاره یوه غونډه جوړیږي. د روسي رسنیو په وینا امنیت، اقتصاد او د افغانستان بشري وضعیت هغه عمده مسایل دي چې د مسکو په غونډه کې به خبرې پرې وشي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسي تاس خبري اژانس ته وویل چې د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو د امنیت شورا استازي او همداراز د هند، چین او پاکستان چارواکي به په دې غونډه کې برخه واخلي. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده کنه. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل شوي دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری وایي د کسان په جرقلا سیمه کې په مرموز ډول د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي او د پیښې علت هم نه دی معلوم. طالبان وایي دوی د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ خبر ورکړ چې په تېر یوه کال کې د کورنیو شخړو، ناموسي وژنو او دښمنیو له کبله په افغانستان کې 1590 کسان وژل شوي دي. د 2020 کال په جولای میاشت کې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویل چې د طالبانو لخوا اعلان شوی عمومي عفو سره د دوی د واکمنۍ په لومړۍ لسو میاشتو کې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 چارواکي او امنیتي مسؤلین په پټه وژل شوي دي. متحدو ایالاتونو، فرانسې، برتانیا او جرمني د جمعې په ورځ په یو ګډ بیان کې پر ایران اعتراض وکړ چې د اټومي پروګرام په تړاو یې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې IAEA راپور ته بشپړ ځواب نه دی ورکړی. IAEA د فبروري په لومړۍ نیټه تهران ته خبرداری ورکړی و چې د فوردو په اټومي بټۍ کې د راغلو بدلونونو په اړه د ادارې ته لمخکې معلومات نه ورکړي. د نویو تغیراتو لمخې ایران تر 60% پورې یورانیم غني کولای شي. ایران ادعا وکړه چې نړیوالو څارونکو په تصادفي ډول راغلي بدلونونه په نښه کړي دي، خو وروسته یې وویل چې دا مسله حل شوې ده. او په اوکراین کې نن وروسته له هغه د خطر زنګونه وشرنګېدل چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې پر لوهانسک او دونیتسک سیمو بیا بریدونه وکړل. دا دوهمه ورځ ده چې په اوکراین کې د خطر زنګونه وهل کیږي. پرون پر زنګونو سربیره د روسي هوایي ځواکونو پر ملکیانو او اوکراینی تاسیساتو ډېرې حملې ونه کړې. د اوکراین لوی درستیز په یو راپور کې وویل دښمن ته په لیمان، افیدیفکا، نو پاولوفکا او بخمود سیمو کې د تیرو 48 ساعتونو په ترڅ کې درانه تلفات اوښتي دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت لنړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستي وکړي.
هغه قاچاقبران او هغه مواد فروشان چې پر دې معتادینو باندې مواد خرڅي د هغو ټول ادرسونه موږ پیدا کړي دي، پر هغو باندې موږ انشاءالله کلک عملیات کوو، دوی به راټولوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د دایکنډي معتادین د طالبانو د حکومت له نظامیانو څخه شکایت کوي.
د ای شوای بچات خیلی کوفته زدم جنه به خاطر هر کس
می پدې شورزو کې دې ځوانان وهل شوی او زورول شوی دي.
دا چې نشئی مواد ولې د جوړ خفقان سبب کیږي په دې اړه مول ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
په دماغ کې هغه نیورو ترانسمیټرونه چې دی هغه د مخدره مواد په استفادې سره هم په غوټه تغیرات رامنځته کیږي، نو چې دا تغیرات خپل د جوړ خفقان سبب ګرځي.
د نور محمد په نوم یو معتاد وایي چې احتیاط مې اعصاب دومره زیانمن کړي چې پر وړه خبره له خلکو سره جګړه کوم.
کور کې وړې په قار غصه باندې مو بس نور چې حتی را باندې زیات شله د کاروبار نه پاتې شلم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
بس سمه ده، داسې وګڼه چې کمال یوه هفته وروسته د پودرو عملي شو. نور څه وایې؟
ګوره، څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډرې کولو لپاره تا ته پیسې درکړي دي. که خبر شول دواړه به په بلا اخته شو.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې وکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دوی د کوکنارو د کښت په اړه د خپل د مشر فرمان او معتادینو راټولولو په اړه جدي هڅې دا په ډاګه کوي چې دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې قاطع دریځ لري، خو دوی له نشه یي موادو سره د بریالۍ مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د افغان سوداګرو او نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. تحلیلګران وایي چې اوس هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت او تولید د وضعیت په اړه روښانه انځور نشته، ځکه نو نړیواله ټولنه نشي کولای چې په داسې وضعیت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د راتلونکي کال د ثور په میاشت کې بزګران په تودو سیمو کې له کوکنارو څخه تاریخ راټولوي او په سړو سیمو کې بیا په پسرلي کې کوکنار کرل کیږي. د طالبانو حکومت وایي چې د کوکنارو د کښت مخه یې نیولې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له شمیرو ښوولو پرته ادعا کوي چې د کوکنارو د کښت په اړه یې د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او اوس په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو د کښت مخنیوي تر څنګ د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو په برخه کې هم لاسته راوړنې لري.
هغه قاچاقبران او هغه مواد فروشان چې پر دې معتادینو باندې مواد خرڅوي، د هغو ټول ادرسونه موږ پیدا کړي دي، د هغو مکمل شهرتونه موږ پیدا کړي دي، پر هغو باندې موږ انشاءالله کلک عملیات کوو، دوی به راټولوو او دوی به د شریعت منګول ته سپارو. دارنګه په ټول افغانستان کې موږ خپل قطاعت یو خپل مجاهدین برابر کړی دی. که چیرې چا کښت کړی وو بیا هم تخطي کړې وه، هغه به کښت بیا د بینه وړو او دوی به نیسو محکمې ته بیا سپارو.
د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته دولتونو له افغانستان سره د نشه یي موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې ځنډولې دي، خو ځینې هیوادونه د ملګرو ملتونو د لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مالي مرستې کوي. د طالبانو حکومت په کابل ښار کې تازه د معتادینو د ساتنې او پالنې 15,000 بسیریز مرکز پرانیست. د دې مرکز چارواکي وایي چې معتادین یې د ژمي له سړې هوا څخه د ژغورنې لپاره راټول کړي او دغه ډول یې درملنه هم کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکي د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره مرستې وکړي، خو تحلیلګران وایي د سروې د نشتوالي او باوري راپور پرته به نړیواله ټولنه حاضره نه سي چې په دې برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. په دې اړه د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي
جامع جهانی مسلسل بر اینا
د نشه یي بوټو د نه کرلو هغه شرط چې نړیوالې ټولنې د دوحې په تړون کې پر طالبان ویښی و په پرله پسې ډول پر هغه شرط ټینګار کوي او سږ کال هم کوکنار کرل شوي دي. له همدې امله نړیواله ټولنه اندېښنه لري چې د دوی مرستې د ولس پر ځای زموږ په زیان یا زموږ پر وړاندې استعمال نشي.
د ملګرو ملتونو راپور چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپور سو ښیي چې پر افغانستان د طالبانو په یو کلن حاکمیت کې د کوکنارو کښت 20% ډېر سوی دی، خو د طالبانو حکومت هغه وخت دا راپور رد کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې له دوی سره له سلا مشورې پرته د کوکنارو د کښت په اړه چا ته د سروې اجازه نه ورکوي، خو په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو د یوه برتانوي پوهنتون په همکارۍ د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې پیل کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په دایکنډي ولایت کې معتادین د طالبانو د حکومت د نظامیانو له چلند څخه شکایت کوي. د دایکونډي په مرکز نیلي کې معتادین وایي چې د طالبانو د حکومت نظامیان دوی وهي ډبوي او هر څه ځینې وړي، خو مشران یې په دې چلن نه دي خبر. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې احتیاط یوه رواني ناروغي ده. د معتاد ځورول د دې سبب کیږي چې هغه له ټولنې څخه ځان ګوښه کړي او په اسانۍ د نشې پرېښودلو ته حاضر نه شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کلونه خبر نه در کس می د نوم امارات خودن خونه امارات درست
درې درش کلن علی رضا چې په 25 کلنۍ کې ایران ته تللی وو، هلته لومړی په تاریاکو او وروسته په هیروینو معتاد شو. که څه هم د افغانستان ته د راتلو پر مهال نشه پرې ایښې وه، خو دا چې په افغانستان کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل، دا کار د دې سبب شو چې علی رضا بیرته معتاد شي. علی رضا د دایکنډي په مرکز نیلي کې په یوه کنډواله کې پیتاوي ته پښې غځولي او شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیان دوی وهي او د دې تر څنګ پیسې او مالونه هم په زور ترې ناخلي.
د ای شوای بچات خیلی کوفته زدم ژنه به خاطر هر کس مې
پدې شو ورځو کې ډیر ځوانان وهل شوي او زورول شوي دي. هر څوک راځي او یو خبره کوي، یو وایي زه د نشه یي موادو د ادارې کارکونکی یم، بل وایي زه د امنیت، او بل بیا وایي چې زه د جنایي شوبې مامور یم. مشران یې خبر نه دي، خو دوی له ځوانانو څخه ټلیفونونه او سایکلونه اخلي.
د نیلي په ښار کې یو بل معتاد حبیب الله ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو څو ځلې ډبولی او پر دې سربېره پیسې، سامانونه او نشه یي مواد هم ځینې وړي دي.
درې څلور ځلې داسې وهلی یم چې مېرمنې مې تر لاس نیولی تشناب ته بیولم. دلته وهل ډبول ډېر دي، د اسلامي امارات مشران نه دي خبر، خو د دوی ټیټ رتبه افراد راځي، موږ وهي او پیسې راڅخه اخلي. ولا چې یوه زره مواد هم درسره وي، درڅخه وړي او لږ ګوښه یې خپله استعمالوي. که خبره ورسره کوي تر هغه دې ډېر وهي.
خو په دایکنډي کې د طالبانو حکومت د امنیه قمانداني ویان غلام علي جاوید له معتادینو سره د طالبانو د نظامیانو د ناسم چلند په اړه د هغوی ادعاوې ردوي. په دایکنډي ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره تازه 30 بستریز روغتون جوړ شوی دی. د دې روغتون د چارواکو لخوا اعلان شوی شمیرې ښیي چې په دې ولایت کې نږدې 30 زره معتادین ژوند کوي، خو دا شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر جمعګل یعقوبی وایي له معتادینو سره ناوړه چلند او د هغوی ځورول د دې سبب کیږي چې د هغوی په زړونو کې عقدې پیدا شي او له ټولنې څخه ځانونه نور هم ګوښه کړي.
احتیاط جرم نه، بلکې یوه ناروغي ده. د معتاد سپکاوی او تعقیب اصلا نه دی روا. موږ باید لومړی معتاد په دې پوه کړو چې له احتیاط څخه د ژغورنې لاره د نشو پرېښودل دي. د معتاد په درملنه کې زور هیڅ مثبت اغېز نه لري.
معتادین داسې مهال د طالبانو د حکومت د نظامیانو د ناوړه چلند په اړه شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه د معتادینو د ژغورنې په اړه د یو پروګرام اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې د ژمي د سړې هوا له امله یې د معتادینو د ژغورنې لپاره له ښارونو څخه زرګونه معتادین راټول کړي او خوندي ځایونو ته یې وړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په دې خوندي ځایونو کې د معتادینو درملنه هم کیږي، خو یو کال کیږي چې د مالي ستونزو له امله د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې روغتیایي او داخله بستر خدمات کم شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د دایکنډي معتادین وایي چې د طالبانو د حکومت نظامیان موهي ډبوي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر به ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشه یي موادو استعمال د ژور خفګان یا ډپریشن لامل کیږي چې داسې کسان په اوږد مهال کې له ټولنې څخه ځان ګوښه کوي او د ځان وژنې هڅه کوي. دا چې نشه یي مواد ولې د ژور خفګان لامل کیږي، د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي، او یو کورنۍ باید څه وکړي چې معتاد غړی یې په ژور خفګان اخته نیسي. په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې چې په پیل کې د ډیپریشن یا ژور خفګان په اړه معلومات راکوي.
ژور خفګان یا ډیپریشن یوه روحي مزاجي ناروغي ده چې د شخص مزاج یا مور د پخوا په پرتله پکې خرابېږي او شخص بې له کومې علته بې له کومې وجې خفه پریشانه او افسرده وي.
په عموم کې د دې ناروغي عوامل څه دي؟
د ژور خفګان اسباب یا عوامل مختلف دي، ولې درې عمده عوامل چې د ژور خفګان په رامنځته کېدو کې مهم رول لري عبارت دي له ارثیت یا جینیټیک یا کورنۍ تاریخچه. په دې معنی که د یو شخص په فامیل کې په مور او پلار کې د ژور خفګان ناجوړې موجوده وي، نو زیات امکان د دې ستاسې په اولادونو کې هم دغه ناجوړې رامنځته سي. دوم یې بایو کیمیکل سپیکټرز دي یا کیمیاوي بیولوژیکي فکتورونه، هغه نیورو ترانسمیټرونه چې په دماغ کې قرار لري چې عبارت دي له سیروټینین، نارپینفرین، اپینفرین او ډوپامین څخه. په دماغ کې هغه نیورو ترانسمیټرونه چې دي هغه د مخدره موادو په استفادې سره هم په وخت تغیرات رامنځته کیږي، نو سیه دغه تغیرات خپل د ژور خفګان سبب ګرځي. او دریم ډول سیه دي هغه سایکو سوشل فکتورز یا اجتماعي روحي فکتورونه دي چې په هغو کې کورنۍ تاوتریخوالی، اجباري ودونه، غلط رواجونه، په کم عمر کې واده، په بدو کې د نجونو ورکول، طلاق، اقتصادي مشکلات، مهاجرتونه، جنگ، ناامني، د وظیفې له لاسه ورکول او غیره شامل. دغه ټول د ژور خفګان نه جوړې د رامنځته کېدو سبب ګرځي.
د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
اول عمده نښه نښانه دا ده چې ناروغ همیشه بې له کومې علته خفه وي، غواړي تنها ځان ته کښېني، له هغه کار، له هغه فعالیت سره چې مخکې کوم علاقه لرله هغه علاقه ورسره کمیږي او له هېڅ شي څخه لذت نه اخلي. همیشه کسل یا د خستګۍ احساس کوي، ځان ورته کم ارزښت معلومیږي، پر ځان اعتماد له لاسه ورکوي، ناامیده وي همیشه، په خوب کې تغیرات رامنځته کیږي، یا اکثر اوقات خوب کمیږي یا بعض اوقات خوب زیاتیږي، د اشتها کموالی په بعض اوقاتو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، همدغه رقم په وزن کې هم تغیرات رامنځته کیږي او بعض اوقات مریض هڅه کوي چې ځان وزنه وکوي.
آیا احتیاط د ژور خفګان لامل ګرځي او که ژور خفګان د احتیاط؟
اکثر اوقات ژور خفګان د احتیاط سبب ګرځي، هغه ځکه چې د ژور خفګان مریض په یو مصیبت کې وي، په یو غټ پریشانی او غم کې وي، نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه د طریقو باندې لرې کړي. نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي، هغه ده ته یو قسم ته کاذب خوشحالي او ارامښت ورکوي. نو کوم وخت چې دی دغه کاذب خوشحالي او ارامښت تجربه کړي، نو بیا په بار بار باندې له هغو موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ورباندې معتاد کیږي. او هم مخدره موادو استفاده، یعنی که یو شخص ژور خفګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي، دغه هم د ژور خفګان سبب ګرځي. هغه په دې معنی ځکه چې کوم وخت چې یو کس په مخدره موادو باندې معتاد سي، هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي، یعنی په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې د لارو په کورنۍ کې په ملګریو کې هغه ورته په یو سپکه سترګه باندې ګوري، او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نسي وړلی، نو یعنی ده ته یو اجتماعي مشکل پیدا کیږي. او دوم عامل یې کیمیاوي تغیرات دي، هغه تغیرات خپله د ژور خفګان سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر معتادین په ژور خفګان اخته کوي؟
ټول مخدره مواد د ژور خفګان سبب ګرځي، ولې په ځانګړې توګه تریاک یا هیروین، دغه زیات پر هغه دماغې نورو ترانسمیټرونو باندې تاثیر کوي نظر نور مخدره موادو ته. نو دغه تغیرات د ژور خفګان سبب ګرځي، او تریاک یا هیروین هم شخص ته اجتماعي یا ټولنیز مشکلات رامنځته کوي چې دغه ټولنیز مشکلات هم د ژور خفګان یا ډیپریشن سبب ګرځي.
په متعدد نشئی مواد پریږدي، ډیپریشن یې ښه کیږي او که ځان ته درملنې ته اړتیا لري.
ژور خفګان خپله یوه روحي ناروغي ده، هغه که معتاد کس یې ولري که غیر معتاد کس یې ولري درملنې ته ضرورت لري، ولې په معتادینو کې باید د دې تر څنګ چې مخدره مواد ترک سي ژور خفګان هم باید هماهاله تداوي سي. ځکه که چیرې یو شخص غواړي مخدره مواد ترک کړي، دغه د مخدره موادو ترک هم شخص ته ډېره ناراحتي ورته رامنځته کوي. له یوې خوا د ژور خفګان ناراحتي موجوده ده، له بلې خوا د مخدره موادو د ترک ناراحتي موجوده کیږي، نو شخص ته به ډېره بیا ګرانه وي چې مخدره مواد ترک کړي. نو ښه طریقه دا ده چې شخص هماهاله د ترک په وخت کې د ژور خفګان تداوي متشروع سي. نو دغه طریقه باندې به له یوې خوا د ژور خفګان اعراض و علائم ښه سي، له بلې خوا به شخص ته د مخدره موادو په ترک کې کومک وکړي.
د معتادینو کورنیو ته هم توصیه څه ده چې معتاد غړي یې په ژور خفګان اخته نسي؟
د معتادینو کورنیو ته مو توصیه دا ده چې معتاد شخص یې دې ته وهڅوي چې مخدره مواد ترک کړي، که نه مخدره مواد نه یوازې چې د ژور خفګان سبب ګرځي، د ډېر قسمه روحي ناروغیو او جسمي ناروغیو سبب ګرځي چې بالاخره دغه روحي او جسمي ناروغي شخص د مرګ تر پولې رسوي. نو لازمه دا ده چې شخص دې ته وهڅول سي چې مخدره مواد ترک کړي. که چیرې شخص مخدره مواد ترک کړي، له ټولو روحي او جسمي ناروغیو نه په امن کې.
د زهرو کاربن با دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی نور محمد په ایران کې د نااهلو ملګرو له لاسه موتات شو. دې زیاتوي چې هغه مهال یې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات نه درلود او د ملګرو هڅولو دی هم ورسره موتات کړ. دی وایي احتیاط یې اعصابو ته دومره زیان رسولی چې اوس پر وړه خبره له خلکو سره جګړه کوي. دا چې نور محمد لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او وروسته په کومو نشو اخته سو، دا به خپله د ده له خولې واورو.
نشه باندې خو زه ایران کې راواوښتلم، بس خو د نااهلو ملګرو د لاسه اوس اتاق ته به راتلل اول تعملي شلم. اوله شروع ما د سګرټو نه بیا چرسي شلم، چرسي نه تریاکي شلم، د یو نیم کال کېږي چې پوډر مې سکول. معلومات مې نه درلودو، بس هغه ویل چې دا ښه شی دی، دا دی وغه دی، نه دې نه خو نور چټي شی نشته. کاروبار مې خپل کوو، کاروبار ته مې ادامه ورکړی وه. زه ډلیوری مې موټر مې چلوم، نجراو نه د کابله پورې سورلي مې راوړله. زی اول خو زه ډېر تکړه وم، بس پهلوان وم، ځواني مې ښه درلودل. اول تاثیرات یې دا و چې بس قراقره ډنګرولم، ډېر ځان کې راته ډنګروالی راوستو، بس غوښه بیخي نه وه، بیخي اړوکې پاتې. اوس کور کې بړې په قار غوسه باندې به وم، بس نور چې حتی راباندې زیات شله د کاروبار نه هم پاتې شلم. سهار به نه شلم جګېدلی، سری کار به نه شلم تللی، بس حتی چې نور به مې کار ته مړه نه کېدو، چې پروت به وم بس کار نه به پاتې وم. وزه سی واده می کړی چې په پلانکی سات راځم، بس هغه سړی ته منتظر دی زه قرار وځ شو یم، پاتې شو یم. یا سیاسر مثال راوستي دی تاړه کې ولاړې دی، واده می کړی شاید 2-3 ساعت بعد راغلی یم. داسې و وخت راغلی را باندې. خدا د نشي تاثیرات البته. نو کورنۍ چلنه سره خو چې بس ګټه می کوله خو خوشاله، چې وخت کې بس ګټم نه کوله خوشاله نه ونو. ما ځان بالکل نه دی پریښې خماری ته. حتی د 5 ورځو 6 ورځو شی به زما په جیب کې پروت و، چې پیدلم به اوس د 2 ورځو شی پاتې کیږي، بس بیا به مې نور اغوستو. یاره ما فقط 200 روپۍ شی اغوستو، 200 روپۍ شی ما تقریبا 2-3 ورځې وهو، نشه مې ډېره کمه وه. مثال 1 ګرام شی مې اغوستو، هغه واده ارزان و، اوس البته 500 ته تللی دی. هغه واده موږ اغوستو 200، هغه 1 ګرام به ما 3 ورځې وهو. بده خاطره دا ده چې ټوله بده خاطره لري، هېڅ ښه نه لري. بس مجبورۍ دي چې غلا وکړي، سړی وولي، حتی د کور سامان خرڅ کې، بس په کورنۍ کې د اعتبار ختمې هم نه پساره کې.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته را ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یو معتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په هیروینو معتاد کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په هیروینو معتاد کړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر لالا ونیسه تا هم یو دود پودر وای چه لگ ده تا با جوله شی.
سالیم جانا، ما چه که چه پودر را بانده وای، ته ده خپل کار کوا، که ده پرین دیوالان دی رول غواری نو زبو یو بل کس در وخیم.
بل با سوک را وخی.
زما ده اکازوی کمال در خیم، آقا خو همستان دیوال ده.
او رشته هم کمال می که خوگ اندیوال ده.
نو چه کمال ده خوگ اندیوال ده، آقا تا ولی ده پودر رو سات نکوی.
آقا تمیم چو از دل سات کرده ده، خو نه منی.
سامور پس شلاش آخر بیو منی.
چه کام بابا، مال پودر رو خیر ولید چه پات کمال شو، که پاختم شی ما تا بایس گتر رو رسیگی.
گتر خام خادر رسیگی.
چه گتر رو رسیگی، پیسی برا که پودر.
که کمال پودر و پیسی ندر گوی زی در کن.
نو تا پو خام ولی پیسی و پودر نرا کول.
نو تا کل رانه گوختیو.
خیر خیر، روز بایدن نو گوارم.
خسامه ده بس تر دې وروسته دې پودر په ماشول دی وی میشت پودر دې میشت په سر کې لمو غاړه نور څه وای
خدا خو پودر شول پیسې څومره راکوي
زه ته وای څومره پیسې درکم
50000 افغانۍ غواړم
به خي سمه ده دا دې 50000 افغانۍ هم دا اوس واخله پاتې پیسې به دې وروسته درکم
بس سمه ده دا چې وګڼه چې کمال یو هفته وروسته د پودر عملی شو نور څه وای
ګوره څوک خبر نشي چې ما د کمال د پودری کولو لپاره تا ته پیسې درکړې دي که خبر شول دواړه به په بلاخته شو
بیرم اوزه ایسو کم نه خبریږي
سلیم زایم
دی څه وایې
دا چای خو در واخلم
سمه ده زاده درغلم
خوری میلمنه غواړی
ولی نه غواړو خدای دې راواله راځه راځه
خوری دست پای دې در ونیسه چې ومې نه داړي
راځه نه دې داړي چغه ورکسا
سلام علیکم
سلام علیکم خوری خیر راغلی څنګه یې جوړی
کول ستا چال دې
راځه راځه مدری راځه دلته کېنا
نه نه کنه منه د وی خبرې لپاره راغلم
د کومې خبرې لپاره
پرون زما زو یک پر زما په کور کې میلمه کړی وو
ښه
ما چای ورولې چې د دې خبرې مې واورېدلې
خانو چې سره وایل
اکبر مازی سلیم ته ویل چې کمال په پودر اخته که زه به تا ته پودر او 50000 افغانۍ درکم
توبه خدایا دا چا اورم
خورې زه خو مور یم دا اولاد درد مې لیدلی دی نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودرې شي
خانو ستا زوی څه ورته وویل
زما زوی خو پودرې دی ویل سمه ده
کمال زویا
مورې څه وایې
ته دلته راسه
دا دی درغلم
ته غوږ سه زویا چې شاګله ترور دې څه وایي
بس مورې د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې زه به له اکبر سره جوړ شم بس همدا اوس ورځم
ولکه زما خبره خو واوره
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم
اکبره ته ماته دا ووایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې
قومندان صاحب کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی ما دا کار نه دی کړی
کماله
بله قومندان صاحب
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی ته څه وایې
قومندان صاحب زه په دې باره کې ثبوتونه لرم ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی که مور راوغواړې هغه یې هم مني
ښه اکبره اوس رښتیا راته وایې او که سلیم راوغواړم د مور سبسوې خبرې خو یې تیارې لرو
قومندان صاحب ما خوشې کړم ما ټوکې کولې
ښه ټوکې دې کولې ټوکې داسې رښتیا راته وایه په دې کار کې د ادب سو
قومندان صاحب کمال خو د ما د کاکا زوی دی زه به ولې داسې کار کوم درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې
ګوره پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه موږ د دې خبرې ثبوت لرو سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کاوه
قومندان صاحب زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کاوه
ښه ته راته ووایه
زه یوازې یوه مور لرم او بس ده غوښتل چې زه پوډري شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي که نه پوښتنه ځینې وکړئ چې بل مې څه بد ورسره کړي دي
اکبره کمال رښتیا وایي
والا نو څه ووایم قومندان صاحب
بله خبره نشته
ګور اکبره سزا به خامخا وینې خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل
ما ونه ویل قومندان صاحب
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډري کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي
و صاحب دغه مې مطلب و
بس پوه شوم ستا اقرار مې ثبت که ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې ته هېڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کوې او په دې ډول یې وژنې افسوس دی ستا پر حال
دا ساتي رادیو ترنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان پروګرام مول ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو
زه احمد تکل به د مخام په شپږو بجو له تازه خبرونو او راپورونو سره د ازادي راډیو په خبری مجله کې بیا هم ستاسو کور.